پسې د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې پر اپرونی کوي چې د امریکا په یو نایټ کلب کې د دزو لکبله تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. برید په امریکا کې زیږیدلی یو افغان تبره کس کړی دی. پر تورخم افغان او پاکستانی پوځیانو نشته کړی دی. نور راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس له اسد الله لودین خبرونه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په امریکا کې د هم جنس بازانو پر کلب حمله کې 50 تر وژل شوی او 350 نور ټپیان دي. په تورخم کې افغان او پاکستانی سرحدي پولیسو جګړه کړې او د ایتالیا سمندري ساتونکو وایي چې باندې 1200 کډوالۍ د سیسلی ټاپو په سواحلو کې ژغورلې دي. د خبرونو تفصیل. یو افغان تبر امریکایي پرون سهار د امریکا په فلوریدا ایالت کې 50 کسان په ډزو ووژل او 350 نورې ټپیان کړل. د عمر متین په نوم د 29 کلن ځوان په اورلاندو ښار کې د همجنس بازانو یو موزیک کلب ته ننوت او له مخې ډزې پیل کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا یو تروریستي عمل بللی دی. بل ورته ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبر پاڼه کې دا خونړۍ حمله وغندله او ویل چې د ملکي وګړو وژنه په هیڅ صورت د توجیه وړ نه ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلي دي چې تروریستان د هیڅ قوم او دین استازیتوب نه کوي. د مشکوک قاتل پلار چې صدیق متین نومیږي او په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په کارکوونکو مشهور دی، سی بي اس خبري چینل ته ویلي دي چې زوی له همجنس بازانو څخه کرکه درلوده او دا عمل له دین سره هیڅ راز اړیکه نه لري. راپور نه وایي چې عمر متین له برید مخکې 1911 شمیرې ته زنګ وهلی او دا دلته د خپل بیات په اړه دغه شمیرې ته خبر ورکړی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوري. افغان چارواکي د تورخم په دروازه کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لوري د تورخم په دروازه کې نښته کړې. ښاغلی خوږیاڼي د نښتې د عواملو په اړه څه ونه ویل، خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نښته وروسته له هغې پیل شوه چې پاکستاني ملیشو غوښتل په تورخم کې دروازه ولګوي. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو درستیزوال محمد ایوب حسین خیل وایي چې په دې جګړه کې پاکستاني پوځیان خبري. ښاغلی حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې د شپې شاوخوا 9 بجې د پاکستاني ځواکونو لخوا پر افغان سرحدي ځواکونو برید پیل شو. نوموړي د مرکې پر مهال وویل چې درنه جګړه اوس هم روانه ده. حسین خیل وویل چې د دې جګړې له امله تلفات اوښتي خو کرش مېره نه ده معلومه. څو اونۍ مخکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورته نښتو له کبله د تورخم دروازه د څلورو ورځو لپاره بنده وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د هغه تورونه ردوي چې وایي د پاکستاني طالبانو مرکزونه په افغانستان کې دي او افغانستان او امریکا یې باید د پوځي اقدام په وسیله له منځه یوسي. د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ پرون په دې اړه د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف څرګندونو ته اشاره وکړه او وی ویل چې د ملا فضل الله په مشرۍ د ټي ټي پي وسلوال په افغانستان کې نشته.
پی ٹی پی یا نور ترهګریزې ډلې د حقانی شبکې د القاعده د طالبانو او زمنان د لشکر طیبه په شمول همې د منطقې امنیت ته ګواښ پېښ کړی او همې د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی. زموږ باور پر دې دی چې د تورونو د لوبه کومه نتیجه نه لري.
جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ پر اولپنډۍ کې د امریکایي چارواکو له پلاوي سره په کتنه کې پر کابل او واشنگټن غږ وکړ چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په نښه کړي. ښاغلی غورزنګ ویل اسلام آباد د ملامتۍ د لوبې پر ځای باید د څلور اړخیزو غونډو د پریکړې له مخې هغه افغان طالبان وځپي چې د پاکستان په قلمرو کې ډیر دي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د پرون سهارنۍ حمله په وړاندې د غبرګونونو په دوام د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند احتمالي کاندید هیلری کلینټن د امریکا له خلکو غوښتي دي چې د کورنیو او بهرنیو ګواښونو په وړاندې د خپل هیواد د دفاع لپاره هڅې زیاتې کړي. میرمن کلینټن دا د امریکا په تاریخ کې د کرکې او نفرت تر ټولو لوی وسلوال برید وباله. لبل خو د دې پیښه په اړه د ولسمشر باراک اوباما د وینا له پیل سره په یو وخت کې د جمهور غوښتونکو ګوند احتمالي کاندید ډونالد ترامپ پر خپل ټوئیټر پاڼه پوښتنه وکړه چې آیا ولسمشر اوباما به د افراطي اسلام پالو نوم یاد کړي که نه. ترامپ لیکلي چې که اوباما دا یادونه ونه کړي نو باید د رسوایۍ په منلو سره خپله دنده پرېږدي. په همدې حال کې د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس هم د دې پیښې په اړه خپله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د واتیکان ویاند تیره شپه وویل چې پاپ دا کرکجن عمل غندي او د قربانیانو کورنیو ته یې دعا کوي. د فلوریدا په برید کې چې د یوه افغان ټبرې امریکایي لخوا وشوه 50 کسان مړه او 53 نور ټپیان شول. د ایټالیا سمندري ساتونکي وایي څه باندې 1200 کډوالې د سیسلي ټاپو په سواحلو او د افریقا د شمال په اوبو کې د عملیاتو په ترڅ کې ژغورلي او د یو تن مړی یې موندلی دی. له پرونیو نهو عملیاتو سره په تیرو 4 ورځو کې د ژغورل شوو کډوالو شمیر 4000 ته ورسید. د ایټالیا سمندري ځواکونو وړمه ورځ د نږدې 1500 کډوالو د ژغورنې خبر ورکړ. ایټالیا اروپا ته د کډوالو د مهاجرت چې دریم کال یې پیل شوی دی لومړنۍ کرښه ده. اکثر دا کډوال له منځني ختیځ او د افریقا له شمال څخه اروپا ته د تلو هڅه کوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. راپورونه وایي چې پولیسو د جرمني د پارلمان د 11 تر اکتوبر وکیلانو د امنیت لپاره وروسته له هغه تدابیر ونیول چې هغوی ته د مرګ ګواښونه وشول. د جرمني پارلمان د جون په 2 نیټه د رایو په قاطع اکثریت سره د عثماني امپراتورۍ لخوا د نږدې 1.5 میلیون ارمنانو ګڼه وژنه د جینوسایډ په توګه په رسمیت وپیژندله. د جرمني فرانکفورټر الګماینه ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې دا وکیلان به اوس د پخوا په پرتله د زیاتو پولیسو په بدرګه تګ راتګ کوي. ترکیې د جرمني د پارلمان پر دې پرېکړې اعتراض کړی او وایي چې د وژل شوو ارمنانو شمیر تر دې ډېر کم دی او د مړینې علت هم د عثماني امپراتورۍ لخوا د عیسویانو د لمنځورلو په مقصد پلان شوی هڅه نه بلکې کورنۍ جګړه وه. ترکیه د دې پریکړې په وړاندې د اعتراض په دود له برلین څخه خپل سفیر بیرته راوباله او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د جرمني د پارلمان ترک ټبري وکیلان باید خپله وینه معاینه کړي څو معلومه شي چې دوی څه ډول ترکان دي. چینایي چارواکي وایي د شانګهای په نړیوال هوایي ډګر کې پرون 4 کسان هغه مهال ټپیان شول چې وسړي په لاس جوړه شوې چاودیدونکې وسیله والوزوله. چارواکي وایي برید کوونکي وروسته ظاهرا د ځان وژنې هڅه هم وکړه. د شانګهای سیمه ییزې ادارې پرون وویل دې سړي یو بوتل چې چاودیدونکي مواد پکې وو ګزار کړ چې د هوایي ډګر د چکان د میز مخې ته وچاودېدل. چارواکي وایي د چک ان د میز مخې ته وچاودېدل. چارواکي وایي برید کوونکي وروسته خپل ستونی چاړه غوڅ کړ خو روغتون ته ورسول شو او اوس صحیح حالات د دوی په وینا نازک دی. او روسي خبردار چې د اروپا د فوټبال اتحادیه خبرداري ورکړي چې چیرې د روسیا او انګلستان د فوټبال ټیمونو مینوال بیا تاوتریخوالی وکړي دغه دواړه هیوادونه به د 2014 کال د اروپا د ترولې جام له مسابقه وباسي. دغه مسابقه په فرانسې کې روانه دي. پرون سهار د اروپا د فوټبال اتحادیه ویل د فرانسې په جنوبي ښار مارسی کې د روسیا او انګلستان د ټیمونو د مینوالو ترمنځ له تاوتریخوالي وروسته د روسیې پر ضد انضباطي اقدامات پیل کړي دي. د مارسی په سټیډیوم کې د شنبه په ورځ وروسته د روسیې د ټیم مینوالو د انګلستان د ټیم پر ملاتړو یرغل وروړ چې په هغه ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د فوټبال مسابقه یو د یو په مقابل کې مساوي پای ته ورسېده. د خبرونو پای.
اسد الله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. نن د شنبه د غبرګولی او جوزا 23 د جون میاشتې 14. د دې خبرونې په راپورونه کې چې د امریکا په یو نایټ کلب کې د ډزو له کبله 50 کسان وژل شوي. برید په امریکا کې زیږیدلی یو افغان ټبره کس کړی. د څوک وو؟ له چا سره یې ارتباطات وو؟ پر ترخم تیر شپه افغان او پاکستانی پوځیانو نشته کړی. یو افغان پوځي مقام وایي
خدا د افغانانو وطن پرستی خدا پرستی نه خبر نه و. موږ اوس کوی چې موږ دوی ته رحمتونکي ځواب وو.
د ملي امنیت شورا د پاکستانی چارواکو هغه ادعا رد کړې چې ویلي وه د پاکستانی طالبانو مرکزونه په افغانستان کې دي. افغان حکومت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو د بندولو لپاره له هر اړخیزو اقداماتو استفاده وکړي. په لوګر کې د وژل شوو نجونو د قضیې څېړنې څومره پرمختګ کړی؟
تر هغې پورې چې زموږ پلټنې بشپړې شي بیا به پوه شو چې د دې قضیې تر شا انګېزه څه ده او قاتلین څوک.
تر 9 بجو د ورکو ایزنه د لټي پروگرام هم اوریدلای سي نور مسائل هم چیرو. د امریکا د فلوریدا ایالت د اورلانډو ښار په یوه کلب کې پرون څه باندې سل کسان په ډزو مړه یا هم ټپیان سول. برید کوونکی یو افغان ټبره امریکایی دی چې عمر متین نومیږي. د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس دغه پیښه غندلې ده او ویلي دي چې تروریستان په هیڅ قوم او دین پورې تړلي نه دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا یو تروریستي عمل بللی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په فلوریدا ایالت کې پرونی خونړی حمله چې د یو افغان ټبری عمر متین لخوا ترسره شوه غندلې او ویلې دي چې پر ملکی خلکو برید په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلې چې تروریستان د هیڅ قوم دین او نژاد استازیتوب نه کوي. د افغان حکومت مشرانو په دې اړه جلا خبر پانې څو ساعته وروسته له هغه خبرې کړې چې په امریکا کې زیږیدلی افغان ټبری 29 کلن عمر متین په اورلانډو ښار کې د همجنس بازانو په یو موزیک کلب کې ډزې وکړې او لسلو زیات کسان یې مړه او ټپیان کړل. ولسمشر باراک اوباما په دې مناسبت په وینا کې دا یو تروریستي عمل وباله او ویل
Although it's still early in the investigation, we know enough to say that this
که څه هم تر اوسه وخت دی خو موږ پوره پوهیږو چې دا د کرکه او ترور پر بنسټ عمل و. موږ د امریکایانو په توګه د یو بل په غم غوسه او د خپلو خلکو د دفاع په پریکړو کې شریک یو. اوباما زیاته کړه چې د دې پیښې دقیقه انګیزه تر اوسه څرګنده نه ده او په دې اړه چې آیا برید کوونکي به له کومې تروریستي ډلې سره اړیکې لرل کنه تحقیقات روان دي. تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې چې د قاتل انګیزه به څه و. اف بی آی دا یو تروریستي عمل ګڼي. موږ غواړو معلومه کړو چې برید کوونکي له کومې تروریستي ډلې سره اړیکې درلودل کنه. د راپورونو له مخې برید کوونکي سهار وختي په 15 بجو ډزې وکړې او پولیس درې ساعته وروسته کلب ته ننوتل او عمر متین په داسې حال کې چې یو شمېر کسانې برمته کړي وو په ډزو وواژه. ویل کېږي برید کوونکي چې د یو خصوصي امنیتي شرکت لپاره یې کار کوو یو ماشیندار او یوه تومانچه درلودل. د سی بی ایس خبری چینل د راپور لمخې متین چې په 1968 کال کې په یو افغان کورنۍ کې زیږیدلی د فلوریدا په پورت لوسی کې اوسېده. د اف بی آی یو مامور ویلي دا ښکاري چې متین به د افراطي اسلام پالو نظریاتو ته لیوالتیا درلوده. د ځینو چارواکو له قوله ویل شوي چې نوموړي له حملې مخکې 911 ته چې د بیړنیو حالاتو ځانګړې شمېره ده زنګ وهلی و او ویلي و چې داعش ډلې ته یې بیعت کړی او د حملې د پلان خبره یې هم کړې وه. خو د نوموړي پلار صدیق متین سی بی ایس چینل ته ویلي چې د ده زوی له همجنس بازانو کرکه درلوده او د هغه د اقدام علت له دیني مسایلو سره اړه نه لري. متین د امریکا له خلکو بخښنه غوښتې او ویلي دي چې دی هم د نورو امریکایانو په څیر د شوک په حالت کې دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د فلوریدا ایالت په یوه کلب کې یوه افغان ټبره کس 50 کسان وژلې دي. عمر متین څوک دی؟ احمد تکل دغه پوښتنه د امریکا ژغ له آشنا رادیو ټلویزیون له خبریال سید سلیمان آشنا څخه د مرکې په پیل کې کړي.
تازه معلومات خو دا دي چې دی په نیویارک کې تولد شوی دی په 1980 کې. د هغه ځینې تللی دي فلوریدا ایالت ته په 2001 کال کې. دی د یو شخصي کمپنۍ سره چې د حکومت قرارداد لرو حکومتي تعمیرونه باید وساتي فلوریدا ایالت کې. د دعوې سره کار کوي یعنی تقریبا 9 کاله کېږي چې هماغه اوسېدلی دی. نو دی د هماغه امنیتي شرکت د خوانه چې ده کومه روزنه لیدلې وه امنیتي محافظت لپاره چې اصلا ده ته محافظتي ګارد ویلې شوي یعنې محافظ و په دې شرکت کې. د لایسنس د اسلحې اخیستلو هم درلودو د هماغه شرکت د خوانه یې ترلاسه کړی و او تر څنګ یې د اسلحې ګرځولو لایسنس هم درلودو غیر د دې نه چې د اخیستلو لایسنس یې هم درلود.
آشنا صاحب د په باب څه معلومات شته چې آیا د تروریستي افراطي ډلو سره ارتباط درلود او که تصادفي په یو پیښه کې راښکل شوی او د دا ډزې کړي؟
مطلق نه ده کنفرم شوی چې دی به ګڼې د کوم سخت دریځه مشهوره ډلې سره یا کوم وړې ډلې سره تماس ولري. مګر د فلوریدا والي او سناتورې دواړو داسې وویلې چې موږ ته ایالتي استخباراتو خپل وویلې چې د دې ارتباطات وو د سخت دریځو ډلو سره خصوصا د داعش سره. اما اف بی آی چې فدرال اداره ده دوی وایي چې موږ لا هم تحقیقات کوو ځکه چې ډېر وختي تحقیقات باید په دې برخه کې ترسره شي تایید شوی نه دی مګر په ټولو رسنیو کې او په هر دي کې چې په امریکا کې ځینې کسانونه یا په هر دي اکثر هغه پلویان چې د داعش په فکر ژوند کوي د ده کار ډېر ستاینه دی اما په خپله تر جمهور رئیس پورې ټولو دا وویلي چې دا یو د نفرت او د کرکې وجه ده چې په امریکا کې تقریبا شل صده دا جرم ډېر اوچت دی
د ده په باب د دې د شخصي ژوند او کورنۍ په باب تر اوسه پورې د څه کوم درک لګول شوی چې دای څوک دی په کومه کورنۍ پورې تړلی دی ورونه خويندې پلار مور دی معلوم شوی
تر یو هغه خو معلوم دی دلته په خصوصا په افغان کمیونټي یا د ټولنه چې دلته په ورچینیا کې د اوپنیګاسو پیژن خصوصا د دې د پلار یا والد چې خپل استدیق مشهور دی د سوشل ټولنیزو رسنیو کې هغه یو ډېر مباحثهیي کلیپونه او ویډیوګانې ثبت کوي دی مشهور وو نو دلته یو فامیل چې زه یې پېژنم او روابط مې دي هغه ډېره نږدې خېښي د دې فامیل ته لري هغه دا قصه ما ته وکړله چې دغه هلک ښه روش نه لرو ډېر زشت برخورد به یې کوو همیشه نو همدې وجې نه موږ نه غوښتل چې دې فامیل سره ډېر روابط موږ ولرو بیا وروسته خبر شولو چې دغه زوی یې د پلار نه هم سره جدا شوی وو ډېر ښه روابط یې وینه لرل داسې یادېږي تر دې حده مګر چون پېښه ډېره تازه ده فامیل قطن تماس نه نیسي چا ته جواب نه ورکوي چې موږ ترې نور معلومات ترلاسه کړو ټول په دې تمه دي چې کېدای شي چې یو څو ساعته وروسته یا تر سهاره پورې معلومات نور د دې فامیل په باره کې او د دې شخص په باره کې چا ته تماس واخلي
دا حادثه دا پېښه به په امریکا کې د افغانانو پر ټولنیز ژوند له خلکو سره په اړیکو کې فکر کوي اثر ولري
یاد به ونه لري دا پوښتنه دلته بالفعل په امریکایي مطبوعاتو کې هم فورا مطرح شوله مګر داسې ډېر زیات به یې ونه لري مګر دا چې په هغه حالت کې افغانان یو بل سره ګوري نو وایي به چې دغه خپل اولادونو سره څنګه یعنې تماس وتي او څونه باید کمیونټي قوي شي چې دغه مسایلو دپاره چې موږ ته هم دومره ازادي راکړي چې خپل فاکتي ژوند وکړو نو باید ځان درک کړو چې د بل چا عقیدې سره هم کار ونه لري چې په هر رقم غواړي یعنې ژوند وکړي دا سوال دلته مطرح و موږ علوم اکاډمي چې دلته په ټولو اجتماعي مسایلو کې د افغانانو تماس کې ده عینې مشوره دوی هم لرله چې موږ په کلکو ټکو باندې دا بندو ځکه چې دا د نفرت هډک انفرادي عمل دی دا د هویت او قوم پورې رس نه لري یو بد کار یې کړی بې ګناه انسانان یې وژلي دي دا طریقه نه ده په داسې یو مدني ملک کې چې دلته قوانین او هر څه شته دی داسې تصور شته مګر دې دپاره چې د افغانستان نوم یادېږي تر ټولو غټه مباحثهیي موضوع به د امریکا په مطبوعاتو کې ځکه دې کې انتخاباتو مسالې روانې دي دلته به د اسلام ټکی ذکر کیږي د افغانستان کې د عسکرو د پاتې کېدو د دې مسله به وي خپله دا د همجنسبازۍ د قانون به یو مباحثهیي مسله ده چې په ډېرو ایالتونو کې اجازه ورته نه ورکوي دي حقونو ته هلته دا بل بحث دی نو مطبوعات اوس هر ټاپک یې راخلي هره برخه یې راخلي امکان لري چې په میاشت پورې تر څو چې نوامبر ته انتخابات یې شي کېږي همدغه مسله د دې قتل نه نیولې دا به وي سرحدي او ډېر مباحثهیي بحثونه به ایجاد شي
د امریکا ژغ آشنا رادیو ټلویزیون خبریال سید سلیمان آشنا وو د امریکا د فلوریدا ایالت په یو کلب کې یو افغان تبر کس 50 کسان وژل دي برید کوونکی عمر متین نومیږي افغان ولسمشر اجرایی رئیس او نورو چارواکو دا حمله غندلې او د قربانیانو له کورونا سره خواخوږي څرګنده کړې ده
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي
د کندهار د ټولګټو یا فواید عامه ریاست مسولین وایي د کندهار د یو شمیر مهمو لویو لارو د کندو کپر حالت د رغونې لپاره امکانات ترلاسه کړي دوی وایي چې دغه سړکونو د رغونې لپاره به ډیر ژر عملی کار پیل سي صادق رښتینی له کندهار نور حل راکوي رښتینی صاحب سهار په خیر د سړکونو د چاپ مالی امکاناتو رغول کیږي
کندهار کابل کندهار هرات او همدارګه د روزګان کندهار ترمنځ غځېدلې لوی لارې د مختلفو لاملونو له امله یا پوره او یا هم ځینې برخې زیات تخریب شوي دي پر دغو لویو لارو اکثره مهال لوی او خونړۍ ترافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د دې ټولو سره سره لا هم په کندهار کې ډېرې داسې ولسوالۍ شته چې هېڅ پوخ سړک نه لري د کندهار د فواید عامې رئیس عبدالاحمد احسان وایي امنیتي پېښې د سړک جوړونې د پروژو ټیټ کیفیت د سړکونو د ژر خرابېدو لاملونه دي دوی وایي تازه د لویو لارو د ترمیم او د بناکاري لپاره امکانات له خپل وزارت څخه ترلاسه کړي دي د پوهدامې رئیس زیاتوي چې د سړکونو د مراقبت په برخه کې د ضعیفه نظارت ستونزې هم موجودې دي دوی وایي د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د سړک جغل اندازي د اړتیا پر مهال ترسره کوي، او د ځینو لیرې پرتو ولسوالیو د لارو رغېدو پلان هم تر کار لاندې دی. دی وایي په اوسمهاله کې به کندهار د هېواد د شمال سره د یو ارتباطي دهلیز له لارې هم وتلل شي. په عین وخت کې د کندهار ښاروالي هم وایي چې د لوی والي او د ښار په ځینو نورو ناحیو کې د سړکونو د جوړولو پروژې اوس عملا روانې کړي دي، او ښاري سړکونه پراختیایي او لومړیتوبونه بهن لري. د یادولو وړ ده چې کندهار د ګڼو جنوبي ولایتونو سره د لویو لارو په واسطه وصل دی چې ډېر کله یې ورتګ له ساعتونو ورځې وخت په پار کې نیسي.
صادق رښتینی له کندهار راپور راکاوه. د ږغ کیفیت ښه نه و، معذرت مو ومنئ. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
خبریاست امریکایي ساینس پوهانو په دې هیله یو خورا حساس فوټو سنسر جوړ کړی چې د ناروغیو د چټک تشخیص د ټکنالوژۍ له جوړېدو سره به مرسته وکړي. د یونایټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې تر دې وړاندې ساینس پوهانو د سرطان او بېخوبۍ په شان د بېلابېلو ناروغیو ترمنځ ارتباط او د ککړو حجرو د میخانیکي خواصو په اړه څېړنې کړې وې او نتیجې ته رسېدلي ول. خو د دغو خواصو د چټکې او حساسې پېژندنې لپاره وسایل نشته. د امریکا د ایلی نیوز پوهنتون د طبي او انجینري علومو استاد ګوراو باهل وایي د مایکرو سیلونو او ژوندیو سراتو په باب د معلوماتو زیاتېدا به په بدن کې د دغو خورا وړو شیانو د حرکت، د تومورونو یا دانو د تشکیل، د انسان په بدن کې د سیلونو او بکتریاو د خپرېدو د څرنګوالي، د ناروغیو د خپرېدو د څرنګوالي او نورو په برخه کې زموږ سره مرسته وکړي. د ایلینویز پوهنتون څېړونکو د خپل اختراع کړي سینسر په اړه په اپتیکا مجله کې معلومات خپره کړي دي. د دوی په وینا دا سینسر په ډیر سرعت کار کوي.
په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته سوي. د سرحدي ځواکونو مسولین وایي چې پاکستاني قواوو ته غشمتونکي ځواب ورکړي. شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو مسولین وایي تیر شپه د تورخم په جګړه کې افغان سرحدي پولیسو پاکستاني ځواکونو ته غښمتونکي ځواب ورکړ. په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو رئیس سرکن محمد ایوب حسین خیل د تورخم نه د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د یک شنبه په شپه شاوخوا 9 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو د افغان حکومت له همغږۍ پرته غوښتل چې د تورخم په دروازه کې بیا تاسیسات جوړ کړي. نوموړی وایي کله چې دوی د دې کار مخه نیوله، پاکستاني ځواکونو له وړاندې نه د جنگ تیاری نیولی و او پر افغان ځواکونو یې د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل چې وروسته افغان ځواکونو ورته غښمتونکي ځواب ورکړ.
هغه د خپل هغه د سفری نقطو پوسټ ټول ته زریته انګو باندې په خوله له تدابیر نیولې و، د مهمات او د پرسونل په لحاظ خپل پوسټ اکمال کړی و. د وخت په د ټوپ ټانګ سوري لاندې د خپل کار شروع کی. خو د افغانانو وطن پرستی خو د پرستی خبر نه و. موږ اوس کوی چې موږ دې ته غښمتونکي ځواب ورکړو.
حسین خیل وی په دې نښته کې چې د څو ساعتونو لپاره دوام وکړ، د سرحدي ځواکونو یو سرتیری شهید شوی او 15 تنه نور زخمیان دي.
تلفات موږ لرو، یو کس موږ شهید ده، زخمیان هم لرو، او دا دا د ماخام شهید ده، دا د وطن شهید ده. هر چا به د الله پاک به شهادت په نصیب کی. بختاور خلک د افغانستان، د افغانستان د ولس نه په دفاع کې شهید دي، دا بهترین شهادت ده.
د حسین خیل په خبره سره لدی چې پاکستانی ځواکونو په دې نښته کې خپل هغه ټول وسلې چې ورسره په لاس وي کارولې دي، خو بیا هم افغان ځواکونو ورته سخته ماتې ورکړه.
هر رقم وسله چې دوی درلودلې چې دوی ورباندې نازېدله، له هغو نه استفاده کړې ده. خو د جنګ په ډګر کې عالي مورال، خدای پرستی، وطن پرستی ښه مورال د جنګ په ډګر کې دوی مورال نه درلودل. د خپل په تجهیزاتو، د خپل په هغه ټکنالوژي باندې دوی مطمئن وو چې افغانانو په خدای پرستی او په وطن پرستی تعلیم مورال باندې ته ماته ورکړه.
نوموړی وایي ممکن په دې نښته کې پاکستاني لوري ته هم تلفات اوښتي وي، خو په خبرې دوی سره کره معلومات نشته. د سرحدي ځواکونو د معلوماتو له مخې لا هم په تورخم کې جنگي حالات دي، او د ډیورند کرخې دواړو لورو ته ځواکونه لاس په ماشه ناستي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم په تورخم کې د همدې تاسیساتو د جوړېدو په سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لفظي شخړه راولاړه شوې وه، او یاد دروازه د 2 ورځو لپاره د مسافرو پر مخ تړلې وه. هغه مهال په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي وو چې پاکستانی لوري ورسره ژمنه کړې وه چې دوی به د ډیورند پر کرخه په خپل سر تاسیسات نه جوړوي، خو د تېرې شپې پیښې نه داسې ښکاري چې هغه ژمنې په نظر کې نه دي نیول شوي.
موردل چې په ترخم کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړولو پر سر د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نشته سوي. په دې بهیر کې یو افغان پوځي وژل سوی، 15 تنه ټپیان دي. د ملي امنیت شورا وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه سوي چې د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو د بندولو لپاره له هر اړخیزو اقداماتو استفاده وکړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې مخدره مواد له کوکنارو ناوړه استفاده او په ځینو ځایونو کې له خلکو څخه د عشر او زکات ترلاسه کول د وسلوالو طالبانو کورنۍ مالی سرچینې دي او باید مخه ونیول سي. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ د یکشنبې په ورځ په یو ګډه خبري ناسته کې وویل د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د طالبانو د کورنیو مالی سرچینو په اوچولو کې جدي اقدام وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور صادر کړی چې د افغانستان په داخل کې د دښمن خصوصا طالبانو د مالی سرچینو د اوچولو لپاره له همه جانبه تدابیر او اقداماتو څخه استفاده وکړي. له قانونو څخه ناوړه استفاده او په ځینو ځایونو کې عشر او زکات د طالبانو د تمویل د منابعو په توګه یاد شوي.
ښاغلي غورځنګ زیاته کړه د افغانستان د علماو شورا به هم په دې اړه خپل اسلامي او دینی مسؤلیت ادا او څو ورځې وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. د اقدام وروسته له هغه کیږي چې په جنوب ولایتونو کې د طالبانو لخوا له خلکو نه د عشر او زکات د ټولولو خبره کیږي. همداراز تر دې وړاندې افغان او بهرنیو چارواکو په وار وار ویلي وو چې طالبان له کوکنارو او قانونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. بل ورته د افغانستان د ملي امنیت شورا او دفاع وزارت له وسلوالو مخالفانو سره د مبارزې په برخه کې د امریکایي ځواکونو د صلاحیتونو لا زیاتېدو هرکلی وکړ. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په همدې خبري غونډه کې له افغانستان سره له مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي.
هغه څه چې د امریکا متحده ایالاتو پریکړه کړې د افغانستان د دفاع وزارت تاییدوي. هغه هیوادونه چې له تروریزم سره په مبارزه کې ژمن دي باید له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي، نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې نور هیوادونه هم مرسته وکړي سو له تروریزم سره جګړه ژر خلاصه شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه پلان تصویب کړی چې لمخې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د امریکایي پوځیانو صلاحیت زیاتیږي او هغوی کولی شي له افغان امنیتي ځواکونو سره مستقیمه همکاري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا هوایي ځواک باید هغه ځایونه هم په نښه کړي چې هلته د دولت د وسلوالو مخالفانو د روزنې، تمویل او تجهیز مرکزونه موجود دي.
په همدې حال کې د ملي امنیت شورا د پاکستاني چارواکو هغه ادعا رد کړې چې ویلي وه د پاکستاني طالبانو مرکزونه په افغانستان کې دي. احمد تکل نور حل راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند پرون یو ځل بیا د پاکستان د پوځ د لوی درستیز هغه ادعا رد کړه چې وایي د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله په افغانستان کې دی او امریکا او افغانستان باید د هغه مرکزونه په نښه کړي. تواب غورځنګ پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د جنرال راحیل شریف وینا ته د اشارې پترڅ کې وویل د ملا فضل الله په مشرۍ د ټي ټي پي وسلوال په افغانستان کې نشته، خو اسلام آباد باید د څلور اړخیزو غونډو پریکړه لمخې هغه افغان طالبان په نخښه کړی چې د پاکستان په قلمرو کې ډیر دي.
پی ټی پی نور تر غریزه ده لید افغانی شبکې د القاعده د طالبانو او زمنن د لشکری طیبه په شمول هغه ډلې دي چې حمید منطقي امنیت ته ګواښ پیښ کړی او حمید افغانستان ملي امنیت ته ګواښ پیښ کړی. زموږ باور پر دې دی چې د تورونو د لوبه کومه نتیجه نه لري. زموږ باور پر دې دی چې که غواړو چې په منطقه او افغانستان کې سوله راشي ښه ده چې د سولې د څلور جانبه مذاکراتو د توافقاتو پر اساس د هغه ډلو په مقابل کې اقدامات وشي چې همدا اوس د پاکستان په خاوره کې د افغانستان پر ضد په تروریستي فعالیتونه لګیا دي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو په ګډون له یو پلاوي سره په کتنه کې له کابل او واشنگټن څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام وکړي. په دې پلاوي کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن، په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د امریکا د ولسمشر ځانګړی سلاکار پیټر لیوی شامل وو. د بی پیلوټه الوتکو په برید کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته امریکایي پلاوي د لومړي ځل لپاره د پاکستان له ملکی او پوځي چارواکو سره د لیدو کتلو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړ. او د جمعې په ورځ د پاوز للوې درستی سره وکتل. د پاکستان پاوز تایید کړی چې دواړو خواوو د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر اړوندو مسایلو خبرې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. ښاغلی عبدالله د شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچارډ اولسن سره په کتنه کې وویل د افغانستان حکومت هڅه وکړه چې د پاکستان په مرسته په افغانستان کې د سولې بهیر چټک کړي، خو د ده په وینا پاکستان پر خپلو ژمنو ونه درید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له دې سره اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودی ناوري.
یو افغان تبر امریکایی پرون سهار د امریکا په فلوریدا ایالت کې 50 کسان په ډزو ووژل او 350 نورې ټپیان کړل. دغه کسان هم جنس بازانو او پر یو کلب کې راټول شوي وو. افغان چارواکي د تورخم په دروازه کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان هغه تورونه رد کړل چې وایي د پاکستانی طالبانو مرکزونه په افغانستان کې دي او افغانستان او امریکا یې باید د پوځي اقدام په وسیله له منځه یوسي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې پرون سهار نه حمله په وړاندې د خبرګونونو په دوام د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید هیلری کلینټن د امریکا له خلکو غوښتنه وکړه چې د کورنۍ او بهرنۍ ګواښونو په وړاندې د خپل هیواد دفاع لپاره هڅې زیاتې کړي. د ایتالیا سمندري ساتونکو وایي چې باندې 1200 کډوال د سیسلی ټاپو په سواحلو او د افریقا د شمال په اوبو کې د عملیاتو په ترڅ کې ژغورل دي. راپور نه وایي چې پولیسو د جرمني د پارلمان د 11 تر اکتوبر وکیلانو د امنیت لپاره وروسته له هغه تدابیر ونیول چې هغوی ته د مرګ ګواښونه وشول. او د اروپا د فوټبال اتحادیه خبرداري ورکړی چې چیرې د روسیا او انګلستان د فوټبال ټیمونه مینوال بیا تاوتریخوالی وکړي، دغه دواړه هیوادونه به د 2014 کال د اروپا د اتلولۍ له جام څخه وباسي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ ولولئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org ورزو د خبرونه پاتې راپورونو ته. د لوګر چرواکي وکیلان او د سیمې اوسیدونکو وایي چې په خرور ولسوالۍ کې د تیرې جمعې په ورځ د وژل شویو نجونو د قضیې تر شا انګیزه لا هم څرګند نه ده. خو د چرواکو په وینا چې د پیښو د پلټنې لپاره په سیمه کې یو باصلاحیته هیئت کار کوي. نور حال د داود تپن په راپور کې.
دا تیر جمعې په ورځ د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ پنجپای سیمه کې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو چې د سیمه اوسیدونکو په خبره د افغان ځواکونو یونیفورم یې په غاړه وو، درې خویندې په داسې مال په ډزو ووژلې چې نجونو غوښتل کلي ته ورسېرمه غونډیو څخه د اختر خوشحالۍ لپاره د کور سپینولو په موخه سپینه خاوره یوسي. دا لوګر ولایتي چارواکي وایي د یادې پیښې په اړه دوی په خروار ولسوالۍ پنجپای سیمه کې خپلو پلټنو ته دوام ورکړی دی او غواړي د پیښې تر شا اصلي انګیزه معلومه کړي. د دې ولایت والی محمد علیم فدایي ازادي راډیو سره د ټلیفون پر کرښه وویل چې دوی د پیښې قربانیانو له کورنیو سره په تماس کې دي او په سیمه کې لام پلټنې روانې دي او وروسته له معلوماتو لاسته کولو به رسنیو سره بشپړ موضوعات شریک کړي.
پیغام کورنۍ تر سوال دی تر هغې پورې چې زموږ پلټنې بشپړې شي بیا به پوه شو چې د دې قضیې تر شا انګیزه څه ده او قاتلین یې څوک دي. او که هر کله چې قاتلین معلوم شول انشاءالله موږ به ایرجیتي عمل د هغوی په نیولو کې وکړو.
نوموړی که څه هم دا له وخت مخکې ګڼي چې ووایي پیښه د کومې انګیزې له مخې رامنځته شوې، خو د لوګر ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي کورنۍ د شخصي خصومت ښکار شوې ده.
احتمالاً اچاپ څخه د نوي سره بدی والا کسانو د کور سره بدی لري دی او دا کار کړی دی او یا د دې لپاره چې دا بدی شرط پیدا کړي دي خلکو په منځ کې دا بد نور هم بیل شي. یو شیطاني عمل یې کړی دی چې دا شیطاني عمل هم طالبانو رد کړی
هم د افغانستان مشروع منتخب حکومت رد کړی او موږ ردو.
د ده په خبره دا کورنۍ پخوانۍ تربګنۍ او ستونزې لري چې پر هغه اساس ورته ښایي مشکل ایجاد شوی وي، خو د سیمې یو اوسیدونکی بیا دا خبر نه مني چې کورنۍ دې د شخصي خصومتونو ښکار شوی وي او وایي طالب وسلوال غواړي د حکومت بدنامولو په موخه داسې پیښې وکړي.
دا کسان د ظلمت لخوا نه د درنګ له علاقې نه راتېر شوي دي او دا درې ځمکې په شهادت رسولي دي. دا خلک شخصي مشکل نه لري، اما په 200 متره دي دولت کې پراته دي. 200 متره کې دولت په دې کلي باندې حاکمیت نه لري، دا منځکه چې نورو خلکو په لاس کې ده. نو دلته یو عمده دلیل دا ده چې دولت بدنامه کېږي، هغوی د لباسو دریشونو استفاده سره ده او دا سره د اشاره ده غریب ده د دې سره سره دامل اوسي. دا خلک له نږدې نه موږ کېږه نو د دې خپل څه مشکل شخصي نشته، کلیوالي مشکل نه درلوده.
د نوموړي دغه خبر وسلوال طالبان نه مني چې دغه درې نجونې د دوی ملګرو وژلي دي، خو وایي چې که په پیښه کې ښکېل کسان د دوی لاسته ورغلل جزا به ورکړي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست او اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. اول د ډیلی میل ورځپاڼې پاڼې راړوو. دغه برتانوي ورځپاڼې په یو مطلب کې له طالبانو د القاعده شبکې د مشر ایمانول زواهری د بیعت پر مسله لیکنه خبره کړې چې په یو صوتي پیغام کې دا موضوع اعلان کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې د القاعده شبکې مشر ایمانول زواهری ته د منسوب صوتي پیغام کراوالی نسی تاییدولی. ډیلی میل ورځپاڼې زیاتوي وروسته له هغې چې د امریکا سمندري ځواکونو د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې په پاکستان کې وواژه، ګمان کیږي ایمانول زواهری به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې پټ وي. د مطلب په حواله د بن لادن له وژل کېدو وروسته داعش ډلې چې په عراق او سوریه کې خلافت اعلان کړی پر القاعده شبکې غلبه حاصله کړه. د ډیلی میل د مطلب په یو برخه کې راغلی د روان میلادي کال په لومړیو کې د اسامه بن لادن 23 کلن زوی حمزه هم یو پیغام خپور کړ او په نړۍ کې له مجاهدینو غوښتنه وکړه چې د غرب پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي. په مطلب کې لولو ایمانول زواهری د هغه پلان ملاتړ هم کړی چې د داعش ډلې پر ضد د مقابلې لپاره دی د القاعده شبکې خپل خلافت ایجاد سي. واشنگتن پوست لامریکا د خبرېدونکو ورسپنې په غور ولایت کې د وسلوالو لخوا د یو ځوان د وحشیانه وجنې په باب یو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی یو ځوان ژوندۍ پوست کړی سو، آیا دا د طالبانو د نوي وحشت نشه ده؟ واشنگتن پوست لیکي د افغانستان په یو لوري پرته سیمه کې د زرګونو کلونو حاکم قبایلي دود دستور او د طالبانو زیاتېدونکي افراطیات د دې سبب سي چې فضل احمد په دې شکل ووژل سي. که څه هم دا پیښه څه باندې نیم کال مخکې سوې، خو واشنگتن پوست او څو نورو ورځپاڼو اوس دې مسلې ته پام اړولی دی. د غور چارواکو ویلي شک کېږي چې د فضل احمد یو لرې خپل به د طالبانو یو پخوانی قومندان وژلی وي. په ډسمبر میاشت کې سختریزو وسلوالو د غچ په ډول احمد له کوره ویست او د هغه سترګې یې ویستلې. د واشنگتن پوست په مطلب کې راغلی 21 کلن احمد چې مزدوري یې کوله لا هم ژوندی و، خو کله چې وسلوالو برید کوونکو یې د سینې پوستکی جلا کاوه د چیغې وهلې دوی یې زړه له بدنه جلا کړ او وروسته یې د چارواکو په وینا لیوې لوړې پرشې یا ګارې لاندې واچاوه. له غور نه د ولسي جرګې استازی رقیه نایل وویل دوی دغه ځوان ژوندی پوست کړ. واشنگتن پوست زیاتوي وروسته له هغې چې د دې قضیې ویډیو او عکسونه هره خوا خپاره سول، وسلوالو طالبانو په دې وحشتناک جنایت کې خپل دخالت رد کړ.
تاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه محمد غیاس د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دغه زما پیغام د ازادۍ راډیو له لارې نشر کړي او محترم د کورونو چارو وزارت ته یې ورسوي او محترم وزیر صاحب ته یې ورسوي چې د افغانستان په 300 ولسوالیو کې د دولت د مخالفینو اینین دادا طالب په نوم چې جنګي ګرځېدو خلکو په دې ولسوالیو کې ځمکې دي او دغه ځمکې خپل خپلوانو ته ورکړي دي او دغه خپل خپلوان ورته کوي او د دې ځمکې اصل بیا ماغو مخالفینو ته ورکوي. زما د کورونو چارو وزارت ته هیله ده چې خپلو امنیتي ارګانونو ته امر وکړي چې دغه ځمکې ته غصب کړي او دا ځمکې حکومت خپل ولکی خپل لاس ته راوړي او دا ځمکې خپل حکومت وکړي او هغوی د ځمکې همدې ځمکې پسې توپک راغیستې، همدې خاورې پسې توپک راغیستې، همدې حکومت پسې توپک راغیستې. دا ځمکې دا باجونه چې دلته دوی اخلي دا پې ودروي، دا ځمکې ته غصب کوي، دا حکومت پخپله کوي، پخپله ریبي چې د افغانستان په هر ځای کې او د افغانستان د حکومت لاسرسی ورته وي، دا ځمکې ته ودروي.
سمیع الله حلیمی تندریم د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ ته خبرې کوم. زما وطن د رشد مخابراتي شبکې څخه دا ده په خپله د کمپنۍ څخه چې پکتیا څمکنی ولسوالۍ کې د رشد شبکه فعاله شي. البته شارینه او بازار کې باباخیلو کې ګرمي کې منداخیر د اوسیم تیز کار مکنې شبکه شته ده. څمکنی ولسوالۍ بنګه په سیم کې کار کوي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د رشد شبکه فعاله ده، کار کوي. زیات نفوس لرونکي ولسوالۍ شي هغه د څمکنی ولسوالۍ. څمکنی ولسوالۍ کې نه دی فعال شوی. تاسو څمکنی ولسوالۍ ته ولې کوم لرنه نه کوئ؟ او څمکنی ولسوالۍ کې باید 3G انټرنیټ هم فعال شي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
زله خوست ولایت خبر کوم. د خوست ولایت د شهزاد پوهنتون محصل یم. خوست شهزاد پوهنتون کې ډېر ستونزې موجودې دي. دلته رمضان المبارک چې د شدید ګرمۍ ده، شاګردان محصلین ته هیڅ سواجی نه کیږي، مدیرین معلمین ته حتی کنډیشنی نه پنکې چلان وي. زه د افغانستان ولسمه سره د لوړ زده کړو رئیس سهیله پنچپای دې څو څه توجه وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی. دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دا غل ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د تاسې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. یو شخص له هلمند تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د اختر محمد په اکړه معلومات لري. بل ورور په نامه د قدرت الله تلیفون کړی دی، دی هم له هلمند څخه وایي چې د یو شخص په اکړه چې نوم یې نه دی ویلی معلومات لري. همداراز بیا هم له هلمند څخه یو ورور په نامه د ساحل تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د عزیز په اکړه معلومات لري. ګران دوستانو د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغام هم شته چې یو ورور له ملي اردو نه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې ځینې کسان چې له خپلو کورنیو څخه خپه شوي دي په ملي اردو کې دي. د داسې پیغام موږ ته رالېږلی دی. همداراز په وار موږ ویلي چې ازادي راډیو ته کله تاسې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره ووایئ. یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی، نه یې خپل نوم اخیستی او نه یې د خپل د ورک شوي زوی نوم اخیستی. د ده تلیفوني پیغام به هم واورو. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونه ځنډه و راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 3 2 4 1 5 تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې وانورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده ازادي راډیو .org او یا هم ازادي راډیو .com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خبره کړو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. لومړی به هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ګران ورور له هلمند تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د اختر محمد په اړه معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
ما دا پیغام دی چې ما سره د اختر محمد په نامه باندې یو نفر راڅلور کار کوي چې را سره دی. نو کار څوک چې نخته یې ما ته په دغه نمبر باندې زنګ وایي. زه محمد د هلمند ولایت نه غالي د ولسوالۍ یم او دغه زما ټلیفون شمېره ده 0 0 0 3 0 0 2. هر چا د یو نفر زنګونه وله چې د فرا د که رقم لګېدي او دا چې دوی دی وایي وایي زه د چارچینو یم اصلي ملکستان وایي اصلي د چارچینو یم اوس اوسېدونکي په مرجي کې دوی نو شناخته یې نه معلومېږي.
تلیفوني پیغام مو واورېد. یو ورور په نامه د قدرت الله له هلمند تلیفون کړی دی او ویلی چې د یو شخص په اړه معلومات لري. دغه شخص نوم یې نه دی اخیستی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
قدرت الله احمد هلمند ولایت ډېره ګټه نه پاتې دی. د پاتې پښتو د دې وخت کې عزت مزدور د خوراکي او زموږ کور به باسوي دی. بیا وایي عزت کور نه لرم. یو کار نیم کی دلته ورور په هلمند کلاجیس په سیمه کې مزدوري اتله په انګورو ترینینګ در مزدور و سر خچینی خاطر و وجد پدې غشم ورو کښناختای دا موږ په وطن کلا دې مشکل گا شات نه دې دې د از ما نمبر دې اړې وک کړی دې ای دې ته دې راځي په دې د کې ورو باندې غشت سپر و یو یو اته دې سپر دې یو دې د از ما نمبر دې اړې په کای ورو راځي سی په من ولا کلا دې سکاري وښناختای راځي سی د باندې غشت ورو
ټلیفوني پیغام مو واورید. بیا هم له هلمند څخه گران ورور ساحل موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو ورک شوي شخص په نامه د عزیز معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه ساحل سینا د هلمند ولایت تریخ نوره سفتار سره د تلیفون پر کښه باندې واسل یم. ما ته یو څوک را معلوم دی د عزیز په نامه. کله وایي زه د خوستم، کله وایي د پکتیکا یم. صابره تکلیف لري. د سګردۍ سړی دی سور په دواړو سترګو کې د سترګې دی. بیا هم شمارا دا سپر وسا اتیا
ما زه د خواجه بابا څخه خبرې کوم. زما یو اکا دی د شل کاله کېږي چې ورک دی. د محمد لال په نامه دی. ایران ته تللی دی. زه د خواجه بابا د باران اکا زوی یم. که دی د زما غږ خپله اوري یا نور ملګري اوري په دغه شماره دی ما ته زنګ ووایي. 0001 شماره یو ځل بیا 0001 وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادی راډیو څخه اورئ. په آزادی راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته خوږ یاست. درنو اوریدونکو، یو شخص موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی یو ملګری شهید شوی دی او دې دغه پاکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
لږه مګول د باباجي د حوصلرمې حوزه خبره کوم. زموږ یو انډیوال نومې کمال دی چې په موږ سره شهید شوی دی. په دې شماره دې موږ سره اړیکه ونیسي. قریبان دي 0 1 5 4 9 15 8 1 3 8 یو ځلو بیا 0 1 5 9 15 8 1 3 8 په دغه شماره کې موږ سره اړیکه ونیسي. وسلام.
تاسو زموږ غږ آزادی راډیو څخه اورئ. په آزادی راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو، یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی چې ډیر کسان چې له خپلو کورنیو څخه خپه کیږي او له کوره وځي نو اکثرا دوی ملي اردو ته ځي. دغه ګران ورور داسې معلومیږي چې دی خپله هم په ملي اردو کې و. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم، زه سکندر د خوست ولایت څخه خبرې کوم. زما خبر دغه دی چې دغه کومه تلیفوني خپرونه کې د ورکړې عزیزانو په نوم چېدو دغه خلک زه خپله په ملي اردو کې وم. په ملي اردو کې ډېر دي. د کور طرف نه پټه مرور راغلي دي. مرور چې راغلي دي دی سب شوي دي. باید دی پښتنه په وزارت کې وکړي. هغه هلته اسناد دي چې د پلمکای چیرته د پلمکای چیرته دی. دی ونونه نه یي چې ځکه موږ شرکي وو. دی په خو په یعنې په وزارت کې دی پته لګیږي چې دلته دغه په پلونکي ځای کې دی. د کور دپاره معلومات کوي ورکوي نه او مور په تشویش کې کوي.
مننه.
د دې غران ور ټلیفوني پیغام مو واورید. مونږ په دې حق له کوم معلومات نه لرو خو د دې ټلیفوني پیغام مو خپور کړ. تحصیل ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران اوریدونکو، تل مو په خپلو پروګرامو کې ویلي دي چې کله ازادي راډیو ته تاسو خپل ټلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه ټلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ او په دغو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، بیا نو اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. خو ډیر کله داسې نه کیږي لکه چې دغه ګرانو کوم چې ازادي راډیو ته خپل ټلیفوني پیغام را لګړی دی، راځي چې هغه ټلیفوني پیغام واورو.
زمانی حاجی مجاور دا آر ود کا بیسا والا ہے نا دونوں سالی آ رہا ہے نا خبر ایک ہفتہ سر ہے زما یو زو جے رو دے تقریبا دلس دلس میں سگی کچا دے بدی کز جو جی کری مڑی دل شمارے بس جنگ ہوئی رہتا سفر ہوا گیا شپک سلو 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 شید پیزی سفر دو دل شمارے بس جنگ ہوئی وسلام.
دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام مو خپور کړ. خو په بزل ګرانو دوستانو، کله چې موږ ته ټلیفون کوي، اول په خپل ټلیفوني پیغام کې خپل نوم واخلئ، ورپسې دا غا چانو واخلئ چې لټوي، بیا د ټلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، اوس ور ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ما زه د خوځو بس خبرې کوم. زما یو اکادې د شل کال کې چې ورک دی، د محمد دال په نامه دی، ایران ته تللی دی. زه د خوځو به د باران اکازوی هم کته د زما ژ خپل اوري یا نور ملګری اوري، په دغه شماره دی ما ته زنګ ووي. سپر و سپر تلور
احسان الله په نامه په کشور سو کې پلار په لالی ورته ویلوله. اوس مې ته پته نه لګېږي چې دی خپل نوم په احسان الله خلکو ته معرفي کوي که په لالی باندې. په هر حال که چېرې د احسان الله په نامه باندې خپل نوم معرفي کوي، خو ما به دې په دا شمېره رنګوي د کندهار ولایت شاغه په سیمه کې ورک شوی دی. که مسلمان ورته د احسان الله د لالی په نامه سړي باندې اخلي، نو ما ته دې په دا شمېره رنګوي د مهرباني له مخې. چې پر و سپر درې نه پنځه درې یو درې دوه یو نارایزل بیا وایم. شپږ سوه درې نه سوه پنځه نوي درې سوه یوویشت مهرباني له مخې د ما سره په دا شماره اړیکه ونیسي. د پلار نوم یې قاري عبدالکریم دی چې مشهوره په ملازم ما د خان سره د خپل د پلار نوم نه پېژندي، د هو ملا صاحب نه پېژندي. پلار یې بوټ دی په هر چا ته که چېرې معلومات وي ما ترې په دا شماره معلومات راکړي. سره السلام علیکم.
السلام علیکم. زه اسماعیل د اتیو ولسوالۍ د کندوز ولایت څخه یم. د غلام زوی یم، د ایدر مسیح یم. د جان محمد په نامه زموږ یو اکا نادره کسه وی دی، د سرور واره دی، د لال محمد زوی دی. پنځه دېرش کاله کېږي چې دی نادره کسه وی. کوچنیان یې اوس په انتظار دي. د ارچې د ولسوالۍ استویږي د جمعه خان دغه خورایی دی چې یا دې خپله ځغه اوري یا څوک درک لري په دغه شماره. ما ته زنګ ووایي چې مخکې مې ثبت کړی دی سره، دغه شماره ادرس مې نه وویلې د ولایت. دغه شمارې باندې زنګ ووایي صفر و اته پنځه صفر صفر څلور درې و په دغه شماره کې زنګ ووایي چې یا څوک درک لري و شیرینی زر ډالره ده.
زه رحمت الله نومیږم. د زین الله قاضي موږ څلور ورونو دوه شهیدان شوي دي. یو د بیدالله په نامه دی، د اووه کاله کېږي چې ورک شوی نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته کې یا پاته وي او یا دغه دی ورسره انجوالي، نو په داس میرا دي موږ سره تماس ونیسي. صفر و صفر اته شپږ درې دوه درې پنځه پنځه میرا ځل بیا و صفر و اته وي صفر و اته شپږ درې
دوا درې پنځه پنځه و سلام.
نمی مساخان دی د پلان نمی محمد ابراهیم دی د پنځه کال کېږي چې د پسنګیر په ولسوالۍ کې نظر کسوی دی نه د مرګ درک لرو نه د ژوند درک لرو کوم پیدا کې د خیر دغه شمېره ته باره زنګ راوه 0 5 5 0 0 5 2 2.
بل السلام علیکم عبدالغنی محمد کوچان د پکتیا ولایت نه ما یو تر نه درکد نه نکاله کیږي یز پاره د کچاتې پاک له معلومات دي اسلامي انساني خوخوی له مخې د پدیش میره تماس راغلی شي او ډبل جایزه د ملاسته کې د مش میره د یاب خپل د غږ د ایبری د مش میره د سی پر وو شپاک سی پر چلور چلور نه نه وو تلیفون نمبر یې ور بیا وایم سی پر وو شپاک سی پر چلور چلور نه نه وو نو که هر چاته معلوماتي تر دې سمه را باندې تماس ونیسي او ډیره مننه به یې مخه.
السلام علیکم. زه د بلوچستان د پخانځي د امان زفر الله خوشحال ترین یم. زما یو د اکا زوی ورک دی چې نیم په نامه د دادو نمیږي د ورور نومې لالی دی او په دغه ارمان کې مور مړه شو او پلار یې مړ شو دا 15 کاله کېږي لګیږي دم سفران ازادي رډو ډیر اوري کزما ژغ اوري دا دو ماته دی برداشت مره خامخه ټلیفون وکي ټلیفون شمیره دا 3 0 3 8 9 0. یو ځل بیا وایم 0 3 0 0 8 9 0. ازادي رډو سره مزدا غټیره د چ بدل مش پیغام شي او نشر کی ازادي رډو سره مل ډیر زیات خوشاله یو ډیر ډیر مننه ودار مان کې مور تلار دواړه مرس او ورونه په دا غړ مان دي که زما زغره خام خادي پر دا شمه ټلیفون او کیاله کارچا معلومات را پیدا کو دغه پر پر شرنی می ډیر ډیر مننه ازادي رډو زنده باد.
ازادی و ټول کارکونکو ته ز سلامونه وایم. بعد سلام ازمانم سید علی دی د هلمند د ګریش ولسوالۍ می اړیکه در سره نیولې ده. نو زما یو ورور ورکسوی دی تاسو یې وشکار کی چې ورکسوی نه درګه سوی نه د مړه نه د ژوند معلومات سره. نو که چیرې د زما ځغ هوري نو دا زما ټلیفون شمیره به زه وایم دی چې دی د غلانبي اکا زوی دی د شغاسي اکا ملسۍ ده که دی خپله وي که نه وي که یې د یو بل چا سه یا معلومات وي یا ورسره یي هغه دې پر دغه شمیره باندې ما ته معلومات را کړي 0 5 9 او 9 2 5 او 2 8. یو وار بیا له بیا وایم 0 5 0 9 او بیا و او بیا 3 او 9 او 5 2 8 3 دا شمیره ده. بس سوالی شي چې دا د چا شي معلومات او یادې خپل اسما زغوري پر دا شمیره دې زما سره معلومات وکي د مړه یا د ژوند معلومات دا زما د ورور فضل بای راځي. السلام علیکم.
السلام علیکم امیر زی صاحب. زه مرک مشهور په امیر محمد د شبرغان د اخشې د فیض آباد اوسېدونکی دی. ما یو زوی د عمران په نامه د جغسای د زرګرخانې د شبرغان د ولایته څخه د نورګل له کوره څخه نادرکه سوی ده. عمران نومېږي. 14 کاله عمر یې ده. 16 کاله کېږي چې د مدرسې په لار باندې نادرکه سوی ده. هر مسلمان ورته که معلومات وي د عمران په نامه باندې یا له هر چا سره که چیرې یا بندي یا په داخل یا په خارج کې مونږ ته دې په دې نمبر په تماس کې شي 0 9 4 4 2 8 5 چیرینه ورکول کېږي. وسلام.
زبید الله څنګه زه سابې کندهار له ولایت خبره کوم. یو نفر مده شپه ورځ کې چې ورک ده د اختر په نامه ده د علم خان زوی ده. دا شپه ورځ کې چې روزانه ته تللی ده اوس یې درک ورک ده که چیرې موږ ته معلومات یې ازادي راډیو دې اعلان وکړي چې موږ ته په دې لمبر باندې الله کې که چیرې څوک حل لري یا مسکرو وړی یا منه موټر والی موږ ته الله کې په دې لمبر باندې زه به شماره درکړم 0 5 5 1 9 9 5 بیت لمبر څه 0 5 2 5 0 2 4. سلیرویس دا شماره د بده شماره د مرسته څو خل ده کې د شپږ ورځې کې له کور نه درکړه ویلان ته ورکې اس کې معلومات اوس.
کندهار ولایت څخه خبره کوم. زما یو انډیوال د ډېر وخت کېږي تقریبا یو دوه کاله کېږي، نوم یې عبدالبصیر ده او ورک ده. که هر چا ولیدې په ده شماره دې زنګ را ته ووایي، صفر اویا اویا درې شپېته اته شپېته یو تقریبا داس په سترګو هم ډېر چپک ده. والسلام با احترام.
السلام علیکم، زه عبدالصمد د پټي څه خبره کوم. زما یو انډیوال ده چې اتو کاله ما سره مناظره کړې ده د مولوي داد محمد چې مخکې هلمند مرجع کې هم نه امامت درلودی، نو که هر چا ته پته یا معلومات وي یا د زما دغه اوري په دې شماره دې ما ته زنګ ووایي. 0301 5 3 4 9 4. بیش مرادی ما سره زنگ ووی که هر چا ته معلومات خپل شیرینی دی واخی. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکوښو عزیزانو لټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري.